دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سویزه بوريوال کاکړ مو په یو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې پاړې یو شمیر رپورټونه او شننې در خبرو او د خبرونې په دوم نه مکه درته د مشال ریډیو اونې ځ خبرونه راډیو مجله هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشهیرون به د مشال خبرونو سرټکی د بلوچستان په دوو دیرشو ضلعو کې د مئی په 9 د شوو بلدیاتي ټاکنو د غیر سرکاري نتیجو له مخې آزادو کاندیدانو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په شمالي وزیرستان کې له امنیتي پوښتې سره نږدې په شوي ځانمرګي برید کې 2 سرتیري او 2 ماشومان ژوبل شوي دي. د نیپال چارواکي وایي د دې هیواد په غرونو کې د لویدلې الوتکې له ځایه تر اوسه د 14 کسانو مړی موندلې دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په 22 ضلعو کې د مئی په 9 د شوو بلدیاتي ټاکنو د غیر سرکاري نتیجو له مخې آزاد امیدوارانو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د انتخاباتو کمیشن وایي په ټاکنو کې تر 14 درو زیات امیدوارانو برخه اخیستې وه چې پکې لږ تر لږه 133 ښځې وي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخې تر ټولو زیاتې څوکۍ آزادو امیدوارانو، ورپسې جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او د صوبې واکمن ګوند بلوچستان عوامي ګوند د بریا حساب په دریم نمبر ده. د دې غیر سرکاري او لمړنیو نتیجو له مخې په پښتون میشتو سیمو کې د جمعیت علما اسلام رشتو پښتونخوا ملي عوامي ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. چارواکي وایي چې له مختلفو سیمو لا هم نتیجې ور روانې دي، نو ځکه د ګوندونو د ګټلو څوکو شمیر بدلیږي رابدلیږي. د چارواکو په خبره په پرونو ټاکنو کې په نوشکي کې د دوو مخالفو ډلو ترمنځ نښته کې یو کس وژل شوی او د ټاکنو پر مهال په ټوله صوبه کې په بیلابیلو پیښو کې تر 150 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په شمالي وزیرستان کې له امنیتي پوستې سره نږدې په شوي ځانمرګي برید کې 2 سرتیري او 2 ماشومان ژوبل شوي دي. یو ځایي امنیتي چارواکي چې لرسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار پر موټرسایکل سپور یو مشکوک ځانمرګي د تحصیل دوسلي له ګردي امنیتي پوستې سره نږدې ځان وچولو. د ده په خبره په پیښه کې ځانمرګي برید کوونکی وژل شوی او 2 امنیتي سرتیري او 2 د سکول ماشومان ژوبل شوي دي. ټپیان د میرامشاه روغتون ته وړل شوي دي. انتظامی او عینی شاهدانو هم د پیښې تصدیق کړی دی. امنیتي ځواکونو سیمه تړلې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو دا برید په داسې حال کې ترسره شوی چې د راپورونو له مخه د پاکستاني طالبانو او پاکستاني امنیتي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې د افغان طالبانو په منځګړتوب په کابل کې روانې دي. د بهر میشتو پاکستانیانو وفاقي وزیر ساجد توره وایي چې د قبایلي ضلعو د اقتصادي پرمختګ په مخه به کرمي او شمالي وزیرستان ته د موټروی منصوبه په سی پیک کې د شاملولو هڅې کوي. د مې په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې ساجد توري د دې ممکنه منصوبې په اړه وویل.
او کرک نه مخکې بند د شټل بیا ټل نه یو روټ خرلاچی تا او بل روټ غلام خان تا او دی باندې موږ باقاعده کمیونیکیشن منسٹر والا سم خبري شروع دي او ان شاء الله پرائم منسٹر سره دی باندې موږ خبري روانه دي. نیمو کوشش بھرپور دار ہے کدا چې تا ان شاء الله په دې سپیک کې ورولو.
وفاقی وزیر ساجد توری د دې منصوبو ذکر پس له هغې وکړو چې د مئی په 9 په ساده پریس کلب کې د پاک یوت مومنټ ځوانانو یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال حکومت نه قبایلي درلو او په خاصه توګه کرمې ته د یوې موټروی جوړولو غوښتنه وکړه. په پیښور کې د موسیقۍ یو غیر حکومتي تنظیم هنري ټولنې نن د افغان سندرغاړو د نیونو پر ضد احتجاج کړی دی. د پښتونخوا د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان د دې نیونو پر ضد د احتجاج اعلان کړی و. نوموړي د مئی پر 9 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو له ظلمه په پاکستان کې د پناه وړونکو هنرمندانو د نیونو غندنه کوي. د هنري ټولنې غړي او مدني فعالان نن د پیښور پریس کلب مخې ته راغونډ شول او د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ پورې احتجاجي لاریون وکړ او د دې افغان هنرمندانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د امریکا غږ ډیوه ریډیو او د اردو ویبپاڼې د انډیپندنت لیکلي چې د پیښور د تاکال تاڼي پولیسو د مئی په 9 ورته ویلي چې 4 افغان سندرغاړي ځکه نیولې دي چې د دوی په اډه په ناقانونه توګه په پاکستان کې اوسېدل. پولیسو د دوی نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل یاد کړي دي. او ورسته خبر دا چې د نیپال چارواکي وایي د دې هیواد په غرونو کې د لویدری الوتکې لزای تر اوسه د 14 کسانو مړی موندلې دي. په دې نیپالی الوتکې کې 22 کسان سپارو چې د مې په دیرشمه په همالیا غرونو کې لا درک شو. ورسته د هوایي چلند ادارې معلومه کړه چې دا وړه الوتکې لویدلې ده. اي اف پي خبري ایجنس د نیپال د ملکی هوایي چلند ادارې د چارواکو له خولې لیکلي چې په وجل شو کې دوه جرمنیان، سلور هندیان او پاتې نیپالیان دي. ځینو نیپالی رسنیو لیکلي چې خای په پیخه کې څوک ژوندی نه وي پاتې. چارواکو ویلي چې د ټولو سپرلو د مندلو هڅې روانې دي، خو په غرنۍ سیمه کې د ژغورنې کار سخت دی او د ګڼو ورځو له وجې د پوځ ژغورونکي هلیکاپټرې پرواز نشي کولی. خو دوی ټینګار کړی چې څنګه د ژغورنې د کار پیل ممکن شي، خپلې هڅې به بیا پیل کړي. د تارا ایر په نامه شرکت د الوتکې د سیلګرۍ یوې سیمې جومسوم ته خلک وړل. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس هم راځو د ریپورټونو پر لور. په شمالي وزیرستان کې د رزمک ډیویژن دوسلی تحصیل ګردی سیمه کې نن سهار یو ځانمرګې برید شوی دی چې دوه امنیتي سرتیري او د سکول دوه ماشومان هم پکې ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د دې پیښې اړه نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن دوسلی تحصیل کے نن سہر پہ یوزان مرگی بریت کے دعا منیاتی سرتیری او دعا د سکول مشومان جوبل شوی. پمیرام شاہ کے دفوز یا افسر چلا رسن یوسرا د خبر اجازه نہ لارلو پ وجائے نہ و غختل نامای واخستل شی. مشال ریڈیو تا وویل چنن سہر رزمک ڈویژن تحصیل دوسلی گڑدی روغ سیما کے پ موٹر سائیکل سپور جان مرگی بریدگر د گڑدا یا منیاتی پوستے سرا موٹر سائیکل جگڑا ولے او زان یا لوزا ولے چې په نتیجه کې دوه امنیتی سرتیری نایک بنارس او صفاحی منصب جوبل کړي او نږدې روغتون ته انتقال کړي. دغه افسر او میرام شاه روغتون ډاکټران وایي چې یاد ځان مرګي برید کې د سیمې د سکول دوه ماشومان هم جوبل شوي چې دغه وخت سکول ته په لار اول. ماشومان یې میرام شاه روغتون ته راوړلي او ډاکټران وایي چې حالت یې سم دی، دا اندېښنې وړ نه دی. دا برید زمواری لا هم چا نه دی منلی. شمالی وزیرستان کې د نورو وسلوال بریدونو پرتا ورته ډول ځانمرګي برید د مئی پسور لسما هم په میرلی دک سیمه کې شوی وو چې په دغه برید کې د امنیتي چارواکو په وینا درې امنیتي سرتیری وژل شوي ول، درې نور ژوبل شوي ول. په دغه ځانمرګي برید کې د سیمه یو ماشوم هم وژل شوی وو او دوه نور ژوبل شوي ول. په دغه ورځ د یادې پېښې دوه ساعته پس په میرام شاه ډانډې سیمه کې هم وسلوالو د یو هوټل مخې ته پر ناستو کسانو برید کړی وو چې څلور کسان یې وژلي ول، یو بل یې ژوبل کړی وو. په دغه برید کې وژل شوو کې یو تن کې ماشوم هم شامل وو چې د خپل پلار سره یو ځای په دغه وسلوال برید کې ووژل شو. شمالی وزیرستان کې د غزانمرګي او وسلوال بریدونه په داسې حال کې وشول چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې خبرې هم روانې دي او د اپریل په میاشت کې وسلوالو د کم اختر نه وړاندې لس ورځې د ډزبندي اعلان کړی وو چې وروسته یې نور هم وغځاوه. د دغه خبرو اترو پس هم وسلوال بریدونه شوي خو د وسلوالو لخوا یې ذمهوري پر غاړه نه دی اخیستل شوی. د مئی په درویشتمه فاټا ګرینډ جرګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي ول چې له پېښور کور کمانډر سره د خیبر پښتونخوا ټولو زیلو مشرانو جرګه کړې. حکومت فوز او وسلوالو باندې غږ کړی چې دوی به د امنیت لپاره خپل کردار لوبوي، ډزبندي ته دې دوام ورکړي، دوی به وسلوالو ته خط لیک استوي، لا امارت اسلامي افغانستان هم کردار لوبولو غوښتنه کړي او د خپلو سیمو د امنیت لپاره کردار لوبولو ته تیار دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پ یو بجا
د مشال رادیوي مجله
پ دونی مو بجو
سندره جادوګری
پ درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پ سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسته. د خبر ځلې سوداګر د باړی بازار د آبادولو لپاره له افغانستان سره د پخوانی لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. په دې بازار کې به له افغانستان د بهرنیو هیوادونو جوړ شوي د ورځني استعمال توکي خرڅېدل چې ارزانه او معیاري بو. خو په باړه کې په 2009 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دا بازار بند شوی وو، او ورپسې د پاکستان حکومت له افغانستان سره د پخوانی لارې هم وتړلې. سوداګر وایي چې په 2018 کال کې بازار بیرته خلاص کړی، خو پکې هغه توکي اوس نشته چې له افغانستانه به وروړل کېدل. تفصیلي د فرهاد چنواری په دې رپورت کې.
د خیبر باړه مارکیټونو سوداګر وایي چې د ضلع سره لګیدلې د افغانستان هغه پخوانۍ لارې د خلاصې کړل شي چې په کومو به مودو رئیس افغانستان نه خیبر ته غیر ملکي سامانونه راتلل، او دلته به پرې مارکیټونه آباد وو، او سودا لپاره به ورته د پاکستان یو شمېر برخو نه خریدار راتلل، او ډېر په ارزانه بیې به یې سودا کوله، او د ځایي خلکو روزګار ورسره روان وو. د خیبر په باړه بازار کې د کپړې یو دکاندار شعیب خان پردای مشال ریډیو ته وایي،
د موږ د قبایلو لپاره یو معاشي او ذریعہ وه. باړه خو په غونډ پاکستان کې دا ډېر زیات مشهور مارکیټ و، ځکه چې اوس موږ په ډېر پنجاب کې لوکل لوډ شو، لکه اوس په اسلام آباد کې باړه مارکیټ شته، په پنډی کې شته، چې کوم د بهر نه ملک مال راتو دا ټول دغه باړه مارکیټ پیول په دا کې چې کرا قریبه وا او الکترونکس په کپڑا به واپ کې بارانه کپڑا به وا ټایر به واپ کې نو دغه سبه د لوکه چې کوم د غریب کار طبقه خلکو دغه بم کې روزمره د خپل ټکا ټکا مزدوري کې روانه و، او داسې چې کنده موږ سره هم سړی بم کې خپل در غریبی کوله. دا باړې چې کوم د تورخم گیټ ته دا تقریبا د 50 کرن زیات ټیم کې چې بند شوی ترانزیت، بلکې د کله چې دلته په لکه باندې حالات روغ دي نه مخکې دا شی بند شوی. دا پخوانی لیارې وي، او دینه چې کندې مخکې قبایل ښه شوي اوسینه مل په ګوټونو ګوټونو کې چې هغه چې کوم دی نامور خالته جوړ شوي کاروبارونه پکې کړي. دې په وجه موږ حکومت ته بیا د اپیل کوو چې دا لیارې کلو کې موږ لا یوه د معاش و ذریعہ وه دا ما بندې.
یو بل دکاندار علی محمد پردی وایي چې بدامنۍ له امله یې باړې نه کډې کړې وې، خو اوس ورته بیرته راستانه شوي، او دا بازار یې په خپله یو ځل بیا آباد کړ. خو په کار ده اوس پکې ځینې کاروباري بندیزونه ختم کړل شي او سهولتونه ورکړل شي چې د تیر په څیر آزاد کاروبار شروع کړي.
انتها پسندی چې کوم آپریشن شوی دی په بوړه کې د 2009 نه تقریبا چې 2016 پورې بوړه بند وه، دا کې خلک ډیر متاثر شوي دي، کونه پکې ویرون شوي دي، داسې دکاندارانو پکې سامانونه خراب شوي دي. الحمدلله په 2016 کې چې کله د بوړې د کلوېدو اعلان وشو، نو موږ باقاعده دته چې کوم دی په بازار کې ډیر غټ هغه وچلولو کمپین، د بټتل نه بیم دکاندارانو وستل، د شاکس نه بیم روستل، د نورو ځینو نه بیم روستل، خلکو له بیم چې کوم دی دا هغه ورکولو چې بوړه وسه بوده شوه، او دا د موږ خپله خوره ده، خپله لوکم ده، او د موږ چې کوم ابنی مدد آب د خپله ابودیم تیاره کړل، خپل دکانونه هم جوړ کړل. خو موږ لا چې کوم دلته ویرون شوي دی غوا ظلم نه ده میلو شوي، موږ د بوړې بازار په هر لیول سره داسې آباد کړلو چې دلته صرف ضروریات پکې لکه اوس داسې دي چې ضروریات شی پکې میلاویږي، نو د ورګزونه د بره د تیرانه دغه خلک په موږ را مات شول دلته. خو دلته د موږ سره د بازار چې څومره تاجران دي دغه سره داسې وسایل نشته دی، دومره پیسې نشته چې هغه سامانونه را پوره کړي چې دغو خلکو ضروریات پرې پوره شي.
په تورخم کې د پاکستان کسټم ډیپټي کلکټر امانت خان وایي چې اوس په افغان پوله خاردار تار لګېدلی، او هغه ټولې غیر قانوني لارې بندې شوي چې په کومو به افغانستان نه خیبر ضلع باړه مارکیټونو ته غیر ملکي سامانونه د کسټم ډیوټۍ یا محصولاتو ادا کولو پرته راتلل.
تاسو ته معلومه چې اوس کومه زمونږ سرحدي پوله ده، نو په هغې باندې تقریبا ټول باړ لګېدلی دی، نو اوس هغه لارې کمې چې پخوا به وي او خلک به پیدا د سمګلنګ کوشش کو، نو اوس ختمې شوي دي. او باقي چې کوم د کراسنګ ځای دی، کراسنګ ځایونه دي، یعنی چې په کوم باندې ګاډي تیریږي یا خلک تیریږي، نو په هغې ټولې حکومتي ادارې چوکس وي، او هغوی کوشش هم داره چې داسې څه غیر قانوني سیزونه نه پاکستان نه لاړ شي او نه پاکستان ته راشي. په موجوده وخت کې داسې څه دغه نشته دی، بالکل د قانون مطابق هر سیز روان دی، او دغه مخکینه چې کوم خبرې وي چې د سمګلنګ نه اوس موجوده وخت کې نشته دی.
سباندې شپږ کاله پوره شول چې په باړه او خو شاسیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد فوځي عملیات سرته رسیدلي او حکومت دا کوي چې په دې سیمه کې اوس امن بحال کړی. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په 2018 کې د پاکستان وفاقي حکومت د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې د خیبر ضلع او د افغانستان ننګرهار ترمنځ ټولې لارې تړلي او یوازې په تورخم باندې په پاسپورټ او ویزه باندې خلک تګ راتګ کولی شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې د خیبر او ننګرهار ترمنځ ټولې پخوانۍ لارې د امنیت په خاطر تړلي چې د وسلوالو د تګ راتګ مخه پرې ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په خبر پرتنخوا کې د تمباکو کروندګر وایي چې د ګرانۍ سربیره هم حکومت تمباکو بیې نه ده زیاته کړې. د صوبې د کروندګرو مشر لیاقت یوسفزي د مئی پر 9 مشال ریډي ته وویل چې د دوی په یوه کیلو تمباکو کرلو او اخیستلو شاوخوا 350 روپۍ لګښت راځي، خو د ده په وینا حکومت دا بیه 240 روپۍ ټاکلې ده. د دوی په وینا دوی د وفاقي حکومت لخوا ټاکل شوی دا به نه مني. د مشال ریډي خبريال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د تماکو کروندګرو صوبایي سازمان مشر لیاقت یوسفزی مشال ایډو ته د مئی په 9 وویل چې په 1 کیلو تماکو د 250 روپۍ لګښت راځي او حکومت نرخ 250 روپۍ مقرر کړی دی، کم چې ډیر کم دی. دوی وایي تیر کال حکومتي کسانو خپل منلې وه چې په 1 کیلو تماکو تیارولو ته 260 روپۍ خرڅ راځي. نوموړی وایي چې روان کال بجلی او تیل هم ډیر ګران شوي دي او بیا مزدورانو دیاړو هم، نو دا کال 350 نه په کم نرخ دوی تماکو خرڅولو ته نه دي تیار.
په تیر یو کال کې په پاکستان کې د ارشی په نرخ کې ډیره زیاته اضافه شوې ده، خصوصا چې کم سیزونه د تماکو په والا باندې زمونږ لګي دغه لوازمات دي. سره مختلف قسمونه دي، پروس کال د یوریا چې کم قیمتونه ناغه نن یو په درې او یو په څلور سیوا شوې دي. خدای ډیره د افسوس خبره ده چې د تماکو د پاره د روان کال یعنی د 2022 د پاره چې کم نرخ تړل شوی دی ناغه 240 روپۍ چې کم دی نو تړل شوی دی. نو مونږ د زمیدارو طرفه دغه چې بورډ کم نرخ اعلان کړی دی د اسلام آباد نه دا مسترد کوو او زمونږ مطالبه دا ده چې په 1 کیلوګرام تماکو تیارولو باندې زمونږ د زمیندارو کم از کم خرچه چي ده نو دا 350 روپۍ درازي.
دا تماکو فصل هر کال کټای وشي نو د پاکستان ټوباکو بورډ سرکاري اهلکاران په کروندګرو وګرځي او د لاګتې کاش مطابق د زمیندارو او ټوباکو بورډ په سلا نرخ راوباسي او په هغه نرخ ته بیا حکومت او یا شخصي د تماکو کمپنۍ اخلي. خلاقت یوسفزی وایي تیر یو کال وشو چې دغه کمپنو ډیرو زمیندارانو ته خپل پیسې هم لانی دی ور کړی.
دویمه زمونږ غټه مسله دا ده چې زمونږ تیر کال باندې کم تماکو په مختلفو کپنو باندې مونږ خرڅ کړی دي، نو تر اوسه پورې هغه کپنو ته زمونږ د زیاتو زمیندارو پیمنټس پاتې دي. په هغه کې خصوصا یونیورسل ټوباکو کپنی، رایل ټوباکو کپنی، سواد ټوباکو او داسې نورې کپنۍ هم دي چې هغه تر اوسه پورې خپل پیمنټس نه دي کړی، نو هغه په حوالہ باندې د زمیندارو احتجاج روان.
ولی په دې اړه مو چې کله خیبر پختونخوا ټوباکو بورډ سیکرټری ډاکټر کیزر احمد سره رابطه وکړه نو دوی د خبرو کولو نه ډډه وکړه. د هغې وروسته مو بیا د ټوباکو بورډ یو غړی چې خپل هم کروندګر دی دا سوابه رزړو ایاز خان نه وپوښتل، نو د هغوی وینام چې د زمیندارو ټول خبرې سمې دي او دوی وړاندې هم اوس به هم د نرخ ته سیوا کولو او د دې د ډوبو پیسو د کمپنو راخړې لپاره هلې ځلې کوي.
خبره ما اوس هم کړې دا ورځ میټینګ کې د الله په فضل زما په ریسر کې د سپیکر نېشنل اسمبلی اف سپورټ 31 روپۍ سکل مونږ سیوا کړې او زه دا امید وینم چې دویم ګلاس مونږ ورکو که خیوي اوبه په 300 به ان شاء الله را روان سی او پی کې به ولا ورالو پوری دا پړم ډیزل دور جان په والے هر کال 5 روپیز دی دا فرست ټایم 31 روپیز دی کې ګیپ پاګل دی چې دا کم پیمنٹ نه کیږي. نو پدې چون کې نو پارلیمنت ته دا आवाज ما رسول دی زه به اوس په نیکست میټینګ کې پدې خبر کوم د دې ټول ګروور ته پر ان شاء الله دا به ان شور کو چې را روانو کډونه کې دی یو میاشت نه سی واره دی پیمنٹ ډیلی نشي.
نو مولې وای چې د 1978 ټوباکو قانون تر مخه کارخانه دار تماکو کروندګرو پیسې د یو میاشت نه سیوا نشي سارولې، خیبر پختونخوا کې د تماکو کروندګرو تر مخه د وخت په تماکو درې قسمه ټیکس د کال دوی حکومت ته ورکوي. یو مرکزی ټیکس چې تیر کال دوی خوشا یو سل او دیرش ارب روپیه ورکړی دی، بل صوبایي چې تیر کال خوشا یو ارب روپیه و، او دریم ټیکس د ټوبیکو بورډ د اخراجاتو لپاره د دوی نه د کال تر 50 کروڑ روپیه پورې اخیستل کیږي. خو د تماکو زمیندارانو د ښېګړې د دوی د درملنې او یا د دوی سیمو د پرمختګ او د دوی د بچو د سبقونو لپاره پکې هیڅ نه ورکول کیږي. د بورډ غړي دغه هم مني، خو وایي پالیسۍ باندې کار روان دی او ډېر زر به د دوی دا ټولې ګیلې ختمې کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی پر 15مه نیټه د حکومت پر ضد اسلام آباد پر لور تر لاریون ترسره کولو وروسته پېښور ته ستون شوی دی او له اعلان سره سم د بل لاریون لپاره تیاری کوي. نوموړی د خپل ګوند غونډو او خبري ناستو ته هم دوام ورکړی چې پکې د پاکستان حکومت، پوځ او عدالتونو په اړه څرګندونې کوي. هغه د مئی پر 13مه نیټه په خبري غونډه کې پوځ ته په اشاره سره ویلي چې د پاکستان د ژغورلو تکیه یوازې د ده او د ده د ګوند نه ده اخیستې. له دې خبرې کارپوهان دا معنی اخلي چې ګواکې هغه پوست په سیاست کې د مداخلې ژغ کوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
اس ملک کو بچانے کے لیے صرف ہم نے کوئی ٹھیکا نہیں لیا ہوا، یہ ساری قوم کا ذمہ داری ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے جو یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں.
دا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دی چې د موجوده حکومت په ضد د خپلې تګلارې په لړ کې د ادارو نه هم غوښتنه کوي چې د موجوده وفاقي حکومت د لری کولو او په هیواد کې د نوې انتخاباتو کولو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. عمران خان د مئی په 16مه نیټه اسلام آباد ته خپل احتجاجي لاریون پای ته رسولی و، کوم چې د مئی په 15مه نیټه پیل کړی و او ویلی و چې که حکومت په شپږو ورځو کې د انتخاباتو د نیټې اعلان و نه کړو نو بیا به د اسلام آباد په لور د احتجاجي ناستې لپاره راځي. دا چې عمران خان ولی په سیاسي معاملاتو کې د عدالتونو او ادارو د ښکیل کولو هڅه کوي او د ادارو نه په بیا بیا ولی دا ډول غوښتنې کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر مشال ریډیو ته وایي.
مونږ په دې دوه ځایونو کې ښکاره شو چې یو عدم اعتماد تحریک او یو چې دا کوم لانګ مارچ و، دا چې څومره زر دی ختم کړو او دوی فوراً واپس پېښور ته راغی. د دې نه داسې ښکاري چې عمران خان ته اوس هغه مدد حاصل نه دی د ادارو نه، او دوی هم په دې پوه دی چې بس اوس هما سره نور مدد نه کیږي، نو دا اوس لګیا دی د هغه ټونم بدی کې لګیا دی او په خبرو اترو په زور کې فرق را روان دی، او بس هغه دا کوشش کوي چې په څه طریقه باندې دا وایي چې ما خو چې څه کولی شو ما خو اوکه اوس د نور خلک هم کار وکړي که نه. زما خپل خیال دا دی چې عمران خان ته اوس نور یقین پاتې نه دی چې هغه ته به دومره امداد ملو شي څومره چې په ماضي کې کله ملو شي، او د هغه اوس ځکه اوس په دې رویه کې دا بدلون راغلی دی.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 16مه نیټه په ملتان کې د جلسې وروستو پېښور ته راغلی و او له پېښوره د اسلام آباد په لور د خپل لانګ مارچ قیادت کړی و او بیا واپس پېښور ته راغلی و، او دا محل هم په پېښور کې موجود دی. په پېښور کې د مئی په 18مه نیټه د خپل ګوند د کور کمیټې د غونډې وروستو په خبری کانفرنس کې هغه ویلی دی چې په سپریم کورټ کې به د مئی په 13مه نیټه د خپل را روان ممکنه لاریون لپاره یو غوښتنلیک جمع کوي او د پوره تیاری سره بیا د اسلام آباد په لور د احتجاجي لاریون پلان لري.
هم نه پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں، میں نے ان کو 6 دن کا ٹائم دیا تھا، اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا کہ ہم پھر کب آ رہے ہیں اسلام آباد.
مونږه پورا تیاریاں پیل کړی دي، ما دوی دا شپږ ورځې وخت ورکړی وو، د هغې وروستو به زه اعلان کوم چې مونږ بیا کله اسلام آباد ته راځو او دا ځل به د پوره تیاری سره راځو. سپریم کورټ ته د ګل په ورځ پیټیشن وروړو، مونږ ته دې په واضح ډول ووایي چې که مونږ را روان پر امنه احتجاج کوو نو د دې نیولو او زورولو اجازه به پکې وي او کنه.
همیں واضح طور پر بتا دے کہ کیا یہ پکڑ دھکڑ ہونی ہے اگر ہم اگلے پرامن احتجاج کریں گے یا نہیں ہونی.
په پیښور کې خبریال او سیړونکو پیدادل وای د پیښور د کور کمیټه په ونده کې عمران خان په تیر شوی لاریون کې د خپل زینو سیاستوالو لخوا د تیاریانو نه کولو په وجه د خپګان او غوسې سرګندونه هم کړی ده او هم په دې وجه د روان ممکنه احتجاج لپاره په تیاریانو ټینګار کوي.
کوم د کور کمیټه اجلاس شو اور لانگ مارچ نہ پس نہ پائے کہ ہم دے ڈیر زیادہ غصے اظہار کرے ہو التے سو چکم لیڈران دا پنجاب اغیر اخکلی ہو اغیر تے دا غصے اظہار کرے ہو چکا سو خلق نورا وستی اور دیر دا دیدہ سے سرکر دا چکم مشران ہو اغا پا لانگ مارچ کو ہم نو اخکارا شدی. عمران خان صرف زما پا نظر کے دے غواری دا چی سپریم کورٹ آرڈر ور کی چی تر اتلے شے پورا من احتجاج کولے شے پلان کے زی ترازا حل تا درناور کے او تا جلسہ کے پورا من طریقے سرا اوکا بدے کی بدے تا فائدہ دائی چی دے بدے گرفتارے نہ ہم بچی حکم خدشات چی دا تحریک انصاف دا قیادت تی یعنی دا تحریک انصاف دا مشرانو گرفتاری نو زما خپل خیال دا جس دا دا توقع ہم دا سپریم کورٹ نا چی آغا طرف نا ہم دا تا دا قسم کور ملاوشی.
موجوده وفاقی اتحادی حکومت دریز لري چې عمران خان د بهرنی فشار یا سازش د لاري نه بلکې د عدم اعتماد د آئینی لاري د لاري د لواکا لري کړی شوی او د اطلاعاتو وفاقی وزیر مریم اورنګزیب د مئی په اتشتمه نیټه ویلی وو چې د هیواد ستر عدالت سپریم کورټ دی د سیاسي معاملاتو نه ځان لري وساتي او د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې اي اس پي ار مشر میجر جنرال بابر افتخار هم په دې وروستیو کې په بیا بیا ویلي وو چې سیاستوال په سیاسي معاملاتو کې د پوز د خکیل کولو څخه ډډه وکړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کورم کې د اتوار په ورځ د پاک یوت مومنټ په نامه د ځوانانو یو غورځنګ د سیپیک للارې له کوهاټا تر کورمې د جدیدی ډول موټروي د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي که موټروي ورته تعمیر سي نو یوازې سفرونه به یې نه اسانه کیږي بلکې د دوی په وینا خوندي به هم سي او بلکې دا کار به د ملکی اقتصاد ته هم نور وده ورکړي. بلخوا چارواکي وایي دوی پلان لري چې د خرلاڅو بارډر پوری ایکسپریس های وی وغځوي. تاریخ اورګزې په دې اړه رپورت لري.
په کورما کې د اتوار پرز د پاک یوت موومېنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ غوښتنه کړې چې د سپیک د لارې له کوهاټا تر کورمې پورې جدید ډول موټر وې دورتا جوړ کړې شي. د غورځنګ مشرانو د غوښتنه پرون په صدا پریس کلب کې د رسنیو پر وړاندې کړې. د یاد تنظیم یو مشر تنویر خان بنگش مشال لډیو ته وای کورما یو له هغه ځایونو ده چې د افغانستان مختلفو ځایونو ته 15 تجارتي لارې تلي خو بیا هم په سپه کې تر اوسه یاد لار جوړیدنه نه د ور شامل شوی.
ویلې چې دا حقي مودي واجب نه دی چې خلچي بارډر د ګیوی بارډر بورکی بارډر د سنټرل ایشیا ته ټولو نه نږدې ترین بارډر دی. مو حکومت د دې لپاره یو چې تاسو مو ته موټر ویلون ځکه مو ته وکوي ضروري دی چې ماکه دا سنټرل ایشیا ته یو بزنس شروع شي یو ٹریڈ شروع شي
حکومت ملک شهری نیو مودی پاکستانی سانیو.
بلخوا وفاقی وزیر ساجد حسین توری مشال لډیو ته وای دوی پلان لري چې لډی خانه راغلی ایکسپریس های وی د ټل پلار خلاصو پولی ته هم وغځوي او زیاتوي کدا کار عملی شون د علاقې محرومیان به ورسره ختم شي.
او کرک نامه کې بند د شټل بیا ټل نه یو روټ خرلاچی تا او بل روټ غلام خان تا ندایمو ان شاء الله په فرست پرایورټی باندې ده او دی باندې موږ باقاعده کمیونیکیشن منسٹر والا سم خبري شروع دي او ان شاء الله پرائم منسٹر سره دې باندې مخابره روانې دي. نیمو کوشش بھرپور دار ہے کدا چیتا ان شاء اللہ پتی سپیک کے رولو نہ کدا رولا نہ دی ایریا تا بڑی رکوٹا فائدہ ہو رسی گی.
سپیک دا سڑکوں اور ریل گاڑو یا وا پروژہ دا چی چین دا پاکستان اور منزنے اسیا لارے لا اروپا سر نقلوی. دا پروژہ دا جولائی پا 2013 کال کے لاس لک شبی چبکی سا لور دش ارب ڈالر دا توانے پر منصوبو اور لس ارب ڈالر دا سڑکوں عام درفت لپارا مختص کړی شوی. د پروژې اوس دویمه مرحله هم شروع شوی چې لمخې به صنعتي او زرعي تعاون د گوادر ترکه او سماجی او اقتصادي ترکه تر نظر لاندې وي. طارق کورکسه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوردونکو تر دی وړاندې چې لاړسو د خبرونې دویم نیمای ته، لمړی تاسو ته وایم چې د دې خبرونې په سر کې تاسو اوریدل چې په بلوچستان کې پرون بلدیاتی ټاکنې ترسره شوې او تر اوسه د راغلو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې زیاتې چوکۍ پکې آزادو امیدوارانو ګټلې دي. د دې ترڅنګ جمعیت علما اسلام، بلوچستان عوامي پارټي او پښتونخوا ملي پارټي هم نورې چوکۍ ګټلې دي. بل پلاو په شمالي وزیرستان کې یو ځانمرګي برید شوې دي چې د دوو ماشومانو په ګډون یې څلور تنه ټپی کړی دی. هم دغسې نور ریپو خبرونه د دې خپرونې برخه وو. په راتلونکو خپرونو کې به هم واورئ، خو اوس زو د مشال رادیو اونیزه خپرونه د مشال رادیو مجله اورو چې کوربایا نجیب امیر دی او دا خپرونه ستاسو لپاره په تکراری توګه خپریږي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونې مهم د خبرونې په زولې کې درته د خبرېدو لپاره بیلابیل مطالب راټول کړی دي. لته سهيله لرو چې تر پایا مې بدرګه کړې. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ د مئی له 14 تر 15 د سهیلي پښتونخوا ادبي، تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې درې ورځنۍ نړیواله سیړن غونډه وکړه. یادې غونډې ته د پاکستان د بیلابیلو سیمو ترڅنګ له افغانستان څخه هم د پښتو ژبې او ادب نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالانو ورغلي ول چې خپلې مقالې هلته وړاندې کړلې. د مشال رادیو خبریال سمات شبنم هلته موجود و او یو تفصیلي راپور یې پیښ کړی دی.
د پښتو اکیډمي کوټې لړخه د سولي پښتونخوا ادبي، تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې د درې ورځنۍ نړیوالې څېړن غونډې تابعیا سوې وه. څېړن غونډې ته د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو نومیالیو تاریخ پوهانو او لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په څېړن غونډه کې د افغانستان په ګډون اسلام آباد، کراچي او خیبر پښتونخوا څخه ادبپوهانو ګډون درلود. د پښتو اکیډمي کوټ مشر سید خیر محمد عارف د یادې څېړن غونډې په اړه د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پښتو اکیډمي کوټ لړخه هڅ کیږي چې موږ د پښتنو ترمنځ یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټولو لپاره د یووالي سبب وګرځي.
موږ د پښتو اکیډمي کوټ لخوا مسلسل دا کوشش کوو چې موږ د ژبې په حواله، د خپل کلچر په حواله، د خپل تهذیب او تمدن په حواله باندې د پښتنو ترمیان یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټولو د یووالي سبب وي. ظاهر ده چې ژبه ډېر بنیادي عنصر دی، هغه د تاریخ په حواله هم، هغه د تهذیب په حواله هم، هغه د کلتور په حواله هم، او هغه د نزدیکت او وینې په حواله هم. نو زموږ کوشش دا چې موږ د لر او بر پښتون وطن زه خلک را وغواړو د لې سره کښینو. د هغه دوې درې ګټې، یو دا چې دوی خپله زړه وویني، یو د بل په حالاتو خبر شي، پر ملکي مسایلو باندې وغږیږي، پر ملکي حالاتو باندې، خصوصا د پښتنو پر حالاتو باندې یو له بل سره خپل خیال شریک کړي، او بیا کم از کم په اتفاق باندې ولای عمل هم جوړ شي چې یار دا په کار دی، دا نه دی په کار.
څېړنه
پر اکتوبر خو ویشل شوې وه. په لومړی ورځ لومړی برخه کې د سولې پښتونخوا تاریخ او لرغونو آثارو باندې لیکوالانو برخوال ته خپل مقالې واورولې. دویمه برخه د سولې پښتونخوا د غزل مزل تنقیدي څېړنې ته ټاکل شوې وه. په دویمه ورځ د سولې پښتونخوا د نظمینداره او د سولې پښتونخوا غیر کیسیز نثر باندې مقالې وړاندې شوې. په دویمه برخه کې د سولې پښتونخوا غیر کیسیز ادب او په سولې پښتونخوا کې سندي او غیر سندي تحقیق باندې لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په دریمه ورځ لومړۍ برخه کې په سولې پښتونخوا کې تنقیدي هڅې او په دویمه برخه کې په سولې پښتونخوا کې پښتو رسنۍ باندې لیکوالانو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. د رسنۍ په اړه د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلمه ژورنالیست راشد خان خټک د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې رسنیو خپل یو اصول درلود، خو چې له کله ټولنیز رسنۍ راغلي دي نو د رسنیو خپل اصول تر پښو لاندې کیږي.
رسنۍ خو په هر وخت کې وي که نه، دا خو بڼه یې بدلیږي، شکل یې بدلیږي. هر د رسنۍ د مور د بدلېدو سره یو لوی تغییر راغلی دی. یعنی په هغه وخت کې چې اخبار راغی بیخی د یو دور نه بل دور ته خلک داخل شول، بیا چې کله ریډیو راغله نو هغه یو بل پړاو، بیا چې ټی وی راغی نو هغه یو بل پړاو. اوس چې دا ډیجیټل میډیا راغلی ده نو دا ډیره پخوا په داسې وګوره دغه پخوانی دغه چې یو رسنۍ داسې وي چې یو کس په ډیرو خلکو ته مخاطب وو، یو کس په خبر ورکوو، مقاله به یې لیکله، اداریه به یې لیکله، کالم به یې لیکو، یا به یې وینا کوله په ریډیو کې به څه ویل، په ټي وي کې به څه ویل، ډیرو خلکو به اورېدل. اوس ډیر خلک خبرې کوي او ډیرو خلکو ته یې کوي. یعنی دا بیخي یو ډیر غټ بدلون دی چې په دغه کې راغلی دی. او بل دا دی چې د ډیجیټل میډیا یا دغه د کمې چې ټولنیزې رسنۍ دي، دا فیسبوک دی او ټویټر دی او دا انسټاګرام دی او دا شیان، په دې کې هر سړی چې دی دغه شو، یعنی ویونکی شو، هر سړی یو خبره لري که سمه که خراب وي. او د دې سره د هغه کم اصول چې دي هغه نه مراد کیږي. یعنی په دغه خو داسې یو هغه د بیلانس اصول لري که نه ژورنالیزم، چې یو کس به مسؤول به وي، هغه به ګوري چې په دې کې دا 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 شیان په کار دي او دا دا شیان نه دي په کار. چې کوم د ژورنالیزم اصول دي هغه نشته. اوس هر چا چې څه وویل او په هر څه وخت یې وویل.
په چېرن غونډه کې میرمنو هم ګډون درلود، خوشمیره لږ لیدل کېده. له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوالي سیده اسینګل مشال ریډیو ته وویل چې د کلتور او د ټولنې په دې سختو بندیزونو کې د یوې پښتنې میرمنې لپاره لیک او تخلیق کول ډیر ګران کار دی.
ډیره زیاته خوشحاله شوم چې په ماضي کې چې کله د تاریخ ته لاړو، لرې لاړو، نو ډیرې زیاتې میرمنې او ډیرې فعالې میرمنې مخې ته راغلې. د دې سیمې چې تعلق یې د سویلي پښتونخوا سره و، د ادب دپاره ډیر زیات کارونه کړي دي. خو د بده مرغه هماغه خبره به کوو چې د کلتور او د ټولنې په سختو بندیزونو کې بیا لیک او تخلیق کول د یوې پښتنې میرمنې دپاره ډیر زیات ګران کار دی. اوس چې ما کتل یا پرونه داسې چې مونږ ګورو نو په دې سیمینار کې هغه ونډه ډیره زیاته په نظر نه راځي. خو بیا هم ډیره زیاته خوشحاله یم چې یو څه پیغلې نجونې میرمنې زموږ سره ملګری دي، راځي په ټولو نشستونو کې مونږ سره شرکت وکړو او ډیر په غور سره او ډیر په فکر سره د عالمانو دا خبرې اترې واورېدي او دغه دې مونږ سره ناستې پاستې وي. نو دام لکه د تبدیلې یو دغه دی که نه، یو آغاز به ورته زه وایم چې دی لکه وخت لږ بهتر شوی دی او داره چې لږ مخ په وړاندې باندې ضرور تللی دي میرمنې. نو وخت ډیر مخکې تللی دی، کامونه ډیر مخکې تللی دي او مونږ هغه بدبخته پښتانې یو چې ورځ په ورځ مونږ لکه لرې کیږو د ترقۍ نه او د دې پرمختیا نه. نو باید چې مونږ د خپلې آبادۍ دا نیمه برخه چې کومه ده، دا د خپل ځان سره لکه شریکه داسې روانې اوسه.
د چېړنګوډي یوې برخوالې رحمت بیبی اڅکزی مشال ریډیو ته وویل چې په ډېر کتابونو لوستلو یا ما په ډېر وخت دومره څه نه سو زده کولای لکه په دې چېړنګوډي کې چې ما په درو ورځو کې زده کړل.
چونکه زه استاد یم او د خپل بچانو یا د نږدې بچانو علاوه زه د ډیرو شاګردانو هم پرورش ما په ذمہ دي. نو دارنګ سیمینارونه او دارنګ شیان چې زه اټینډ کوم، زه چې په دا کې ګډون وکم، نو زه خپل د شاګردانو لږ زه د ما دا خیال دی، زما خپل دا خیال دی چې د شاګردانو لپاره لږ نور بهتر استاد ثابت کېدای شم. او په دارنګ سیمینارو کې
تاسو یقین وکي په ډیر کتابو ویلو باندې پر بخي ډیر ټایم باندې ما دون شین نسوز د کولای کم چې په سیمینار کې بدري ورته زده کړی
د یادې درې ورځنی چړن غوډي هر شپې پای د خیبر پښتونخوا څخه غلی ملما اسپانیار خټک د کټک ټاس پنڅا پای تر رسیدو سید خیر محمد عارف مشالی ډټول چې مرد پښتو ژبې کلتور او ادب د پرمختګ لپاره هڅه کوو هغه کتابونه تر چا پرسو چې د پښتو ژبې لپاره په ګټه تمامېږي
موږ یو کوشش دا وکړو چې موږ ښه کتاب هغه کد کابل لیکوال لیکلی دی کد پېښور لیکوال لیکلی دی داغه د پاره زموږ ترکه کار دی موږ یو ریویو کمیټه جوړ کړې ده هر څوک چې هر ځای پښتو کتاب راوستي موږ ریویو کمیټه ته حواله کو هغه دا ریپورت راکړي په قاعده صفه په صفه وګوري چې دا کتاب په دا د بنیاد باندې د چاپول ور دی داغه کتاب موږ چاپ کو او هغه تر چاپ ورسو داغه ګټه دی چې اوس کوچې کړمي یعنی پښور اکیډمی زما خپل تروس د کوټ دی کی یو لیکوال کتابونه چاپ کړی خو موږ په دا والا په دا سرلوړ یو کنه چې موږ د پښور د لیکوال کتابونه هم چاپ کړی دي موږ د افغانستان د لیکوال کتابونه هم چاپ کړی دي بلات فریک صرف د کتاب معیار د کتاب موضوع چې هغه زموږ تاریخ سره زموږ جغرافیا سره زموږ له کلتور سره څور کدن متعلق دي او کچیر هغه تخلیقی کار دی نو هغه د نوی دور له تقاضو سره څور ارتباط لري په دغه بنیاد موږ سلیکشن کوو
پښتو اکیډمي کوټي د خپل مزل پیل له 1901 میلادي کال څخه کړی په خپل 50 کلن مزل کې د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو شاوخوا 200 کتابونه چاپ کړي دي یا د سیرن غونډه پر 15 مې د شپې په ټنګ ټکور خبرونه پای ته ورسېده سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د سمت شبنم راپور موریده اوس ورزو په خبرته چرته چې پښتو اکاډمۍ په یوې پښتو املا د لیک لوست عامولو په هدف دوه ورځنی سیمینار جوړ کړو یاد سیمینار چې پښتو لیک لوست پرمختیا او املایي ستونزې سرلیک وو پکې پښتنو پوهانو خپلې مقالې واورولې د دې سیمینار اهدافو کې د پښتو لیک لوست په اړه سفارشات راغونډول د املایي ستونزو په اړه د پوهانو تحفظات مخې ته راوړل او ځینې نور شامل وو دا سیمینار د مې په 18 نیټه ترسره شو نور تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې اوریدل شي
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایی او املایی ستونزو د سرخط لاندی دو ورځنی سیمینار ترسره شو د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصرالله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي پښتو خلکو ته ډېر ورسول شي په لیک پاول سره د لوست پاول سره دا څلور جوز دي د یوې ژبې د لپاره پاغه کې ویل او اورېدل دا خو عام دي په دې کې چاته ستونزه نشته ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي دویم لوست یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوه بنیادی شیان یو لیک ته یو لوست دا بنیادی مهم دي ژبه اعلی ترقی کولای شي چې په هغه کې د لیک او لوست زراعي او د هغه ستونزه حل کړی شي او زراعي عام کړل شي او په ریاستی سطح باندې په دولتي سطح باندې په ولسی سطح باندې په ادارو کې په نورو ارزایونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا انصر په کوي توګه محسوس کړل شي او ودور کړل شي
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغه تل کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د جبی پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي
زه فکر کوم چې جبا او دغه چې ده لهجه
دا دوا بیل شیان دی دا خپل زبان سم دی د املای وحدت د فار پټول جوب ګډیر کار شوه دی کومنګ نور د پرمختل جوب وګورو د دیو د فار ډیر زیات کار شوه دی د سی بحثونه چې عدالته کیږي یا په باړګلې کیږي یا بر کیږي یا لر کیږي دا بحثونه د املای وحدت د فار ډیر مهم دی دی کې ستونزې په نخه کیږي په دې کې هغه زمنګ د جوب نږدېواله په نخه کیږي د لهجو بحثونه را مطرح کیږي د وایون او د کلمو بحثونه را مطرح کیږي دغه بحثونه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره زه فکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي خو کومنګ د سی بحثونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعد معیاري ژبه ونه لرو دغه بحثونه د ژبې د بقا لپاره او د ژبې د پرمختګ لپاره ډیر مهم دي
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلې په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن پوهان په کومه املا سلا شوی وو په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولې شي د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په باړګلې کې یو اجتماع رابللی و او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې او هغه فیصلې د باړګلې د 19 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې داغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ څه کمې یا څه سقم پاتې وې چې هغه لرې کړو موجوده دا نن او یا پرون په 19 او 18 چې دا کوم پښتو کې کومه کوم سیمینار دوه ورځې ملاقات کړی نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږه پوره کړو
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واغستله د عبدالولي خان پوهنتون نه د غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل
زمانو سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم بچا خان پوهنتون الته نایم فیل کوم په یو کور کې یو قسم خلک اوسيږي کباغي کې بل څوک انټر شونه دا غي لهجه خو نشي ویل کنه زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شي وي دي زمونږ لهجه دومره هاوي شي دي چې هغه په لیک لوس کې راغلي دي نو د لهجه سره مونږ له پکار دي چې مونږ لیکل په یو لهجه کې راوړو په یو املا کې راوړو لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به د یو بل نه جدا وایو کو لیکل کو د یو بل نه جدا کو خو کو نصابي ژبه زمونږ یو شي نو الله ودا کار کې چې زمونږ په هان او غوړی زمونږ کولان او غوړی نو دا کار به ډیر زیات اسان شي
دغه سیمینار کې د پښتونخوا بلوچستان او افغانستان لیکوالانو شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو او د پښتو ژبې د پرمختیايي ستونزو او لیکدود په اړه مقالې هم وړاندې کړې غلام غوس مشال ریډیو پېښور
له پیښورمو د غلام غوث رپورټ اوریدو تاسو د مشاله راډیوي مجلې ته وکي اوس یو تنزیه لنډه کیسه درته وړاندې کوم د دې کیسې لیکوال اباسین کاتب دی نوموړی افغان لیکوال دی او پر ټولنیزو رسنیو خپلې لنډې کیسې او خاطرې خبروي دا کیسه هم موږ د خغلی اباسین کاتب له فیسبوک باندې راخستې او لاغوی نه په مننې په غږیزه بڼه ته وړاندې کوم
مسافرې دی ورک شي کله چې څوک نوم یادوي نو ماته لوبیا را یادېږي او لوبیا چې خورم مسافرې را یادېږي کیسه دا سیدا چې په لندن کې مونږ درې انډیوالان په یو کور کې اوسېدو یو چای هم نشوي دمولې بلکې اگې په خولې خو په شرمونو به شرمولې زه چې اوم نو دومره هم چې لوبیا په خول مې د خپل اپریدي آشنا نزد کړیو دانو د خدای پزل او کرم او چې پسته شوی لوبیا او چخړیت شوی رومیان با په کنزرو ډبلیو کې ارزان او پریمانه پیدا کیدل مخم چې بشو 3 ډبلی لوبیا او 1 ډبلی رومیان به مې دیکته ور واچول او چمچه به مې پکې تا وکړه کله به چې ما په پخلنځي کې دا اشتها وجون کې هوسانه په خوله نو د همسایه له پخلنځي نه چې دیوال را سره شریکو د ډول ډول خوراکونو بویونه راتلل او اشتها به بهتره ژوندې کوله زموږ هم سایګان چې دوی کشمیرانو چې یو خزه او میړه او درې بچانو یوه انجلۍ وه او دوه هلکانو چې تقریبا درې واړه ځوانانو. میړه یې ټیکسیوانو، بچیان به مکتب او کالج ته تلل او د ښځې کار دا و چې دوی ته به هوسانې پخولې. یو ورځ ده او یک شنبه ده، سخته باراني ورځ ده. یو انډیوال مې چې د کاکا زوی په بل ښار کې اوسېده هلته تللی و، او کوم چې په کور کې و ده وی چې زه مې ماما کره ځم، خو پام کړه چې دیګ ته لوبیا وانه چوي، ځکه چې د ماما ښځې مې راته ویلي چې نن ستا د انډیوالانو لپاره د ماښام ډوډۍ زه تیاروم. دینو له کوره ووت او زه په کوټه کې تلویزیون ته پرېوتم. اوس نو د ځان سره وایم چې چرک پلو به وي که مایچه پلو، زعفران پلو به وي که سبزی چلو، خو لګیا یم په خیالونو کې په غوښو پلوونو شخوندونه وهم. لنډه ای دا چې ورځ مې په چورتونو کې لنډه کړه چې مازیګر شو، پخلنځي ته راغلم او د لوښو په مینځلو مې پیل وکړ. ورو ورو او په مزه مزه مې لوښي ومینځل او پخلنځی مې هم سره پاک کړ چې په دې کې ور بیرته شو. یا پیرا بابا پلی بخته ورشه. دا دی چې ملګری مې درې سر په سر تړلې دیشکې په یوه ټوټه کې راوړل. زر زر مې د اخبارونو پاڼې ورته په میز خورې کړې او دیچکې مې را خلاص کړه. آخ آخ کوفته، واخ واخ قابلی پلاو، په دې دریم دشکی کې بسوي چې را خلاص مې کړ نو تنکۍ بنډۍ دی وی. ما وی یا الله، ملګری مې وی بسم الله او ورتهون ختو. هغه چې یو څو مړی وکړې وی چې نور نو زموږ شم تبن، هغه بالته خزان موړ کړو، خو ما د زړه له کومې نه بیلچې پکې خخې کړې او د سبا برخه مې هم وخوړله. خچ مور شوم په گیډه کې مې ځای پاتې نه شو، نو په زړه کې مې وای چې یا خدای قربان دې شم له نعمتونو چې دا گیډه د لګ غټه پیدا کړې وای. خو خیر، پورته شوم د پخلنځي نه مې پاک پتنوس غوره او قاب راوړل او پاتې شوی پلو او کوفته مې په خه مهارت پکې واچول او د پلو پر سر مې د غوښې ښکلې بوټۍ کې خدا. ملګری ته مې وای چې ور را بیرته کا چې زه د همسایګانو حق ور ورسوم. ملګری مې چې دا خبره واورېده په حیرانۍ راته ویل، مولا نصرالدین نه یې د څه لپاره؟ ما وی خدای به اجرونه را ورسوي. هغه چې لږ بې دینه غوندې ووې چې خدای په لندن کې مړه ګیډه لوبیا نه در رسوي او ته د آخرت د اجرونو په تمه یې. پرېږده بابا، اجرونه مجرونه نشته. ما وی سې کوي که خدای کول اجرونه به په آخرت کې نه په همدې نړۍ کې وګورې. خو ورې په غوټه ټنډه راته بېته کړ. ما د اجرونو نه ډک پتنوس د همسایګانو کور ته یووړ. ور مې ټک ټک کړ. دا د چې کشمیرۍ ښځه په خپله راووته. د ادب په ډېرو لوړو خانو کې مې په اردو ژبه غوړ سلام ورته واچو. ښځې وی چې ته خو زموږ همسایه یې بچیا. ما وی او ترورې، موږ ستاسو همسایګان یو او افغانان یو. د ډېر وخت نه مې په زړه کې تاوېدل چې یو ښه قابلي پلو پوخ کم او تاسو ته یې راوړم چې د همسایګۍ حق مو ادا شي. خو موږ مسافران او مجردان یو، ټوله ورځ په کار او په سبقه کې مصروف یو. نن مې لږ وخت پیدا کړ او دا پلو کوفته مې تاسو ته راوړې. او بیا تاسو کشمیران خو زموږ تربوران یې. ښځې چې زما د مینې نه ډکې خبرې واورېدې نو په ډېره مینه او اخلاص یې رانه مننه وکړه او زه بیرته خپلې غمخانې ته راستون شوم. پیرا حضرت میرا چې سبا شو کاري ورځ پیل شوه، نو زه او ملګری مې دواړه د ژوند سرګردان بازار ته ووتو. مخام چې ستړی استومانه راستون شوم نو د غمخانې ملګری مې له وخت را رسیدلی و. زه هم ورسره کېناستم او د ورځې کارګزاري مو سره تېره کړه. لا مې ستړیا وتې نه وه چې ملګری مې وی پاسه چې وږیم او لوبیا شپکی. زه چې د نورو ورځو نه لږ ډیر ستړی او ناسازه وم، ورته مې وی چې لږ مې پرېږده آشنا چې دا ستړیا مې ووزي. وړم دې چکن شاپ ته او خوندور چکن چپس در باندې خورم. هغه هم د سترګو په اشاره کې ځواب راکړ چې سمه ده. داسې لس پنځلس دقیقې چې تېرې شوې، ما وی پورته شه چې ځو. ملګري مې بوټان په پښو کړل چې ور ټک ټک شو. یو بل ته مو سره وکتل او زه ورته ووتم چې ور مې بېرته کړ. د کشمیری ښځې زوی د خدای د نعمتونو نه ډک پتنوس نیولی ولاړ دی. ملګری مې راغه کړل چې څوک دی؟ ما وی د پرونی کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه. بیا نو تر سو چې مونږ هلته اوسېدو د جمعې به درې یا څلور ځلې د هغې کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه ته رسېدل.
تنزیه لنډه کیسه مو واورېده چې لیکوال یې اباسین کاتب و. اوس ترته د خوږ ژبې شاعر پیر محمد کاروان یو ښکلی شعر وړاندې کوو. دا د هغه له تازه شعرونو څخه دی او زموږ همکار به شعر ګواښي درته په خپل غږ کې وړاندې کوي، خو له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران و، په اختر کې هم رنگ د رمضان و. یو سړی به بس په دې را باندې ګران و، په اختر کې هم رنگ د رمضان و. چې طالب دې په تل دورې خمو، د نرګسو شپږ و پاڼې ځان و. د لونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روښان وو. ورپشا به دې چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا به دې چې بار هم د ازغو کړ، لکه ګل به په مسکا مسکا روان وو. ته بوای ټول غاټول دی ملګری، ته بوای ټول غاټول دی ملګری، چې مزل به په خوشی بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به یې د تندې ټکولې، دروازې به یې د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. میگی نه به هم پخې بچولې، ل میگی نه به هم پخې بچولې، پلا سونو کې زور د پهلوان وو. مقلدی نه د شرنګ نه د غرزنګ وو، مقلد یې نه د شرنګ نه د غورزنګ وو، په څپو به سمندر د ده پشان وو. خپل سوکړه کې توا من هم او سلوا هم، پل سوکړه کې توا من هم و سلوا هم، مستغنی چې د تایی له دسترخان وو. د روژې د روژماتی غوندی خوب وو، د روژې د روژماتی غوندی خوب وو، رواجینو په مینا مسلمانو. په لټون باندې کاروانه مونږ کی په لټون باندې کاروانه مونږ کیږي یو پتیګو کی غمې غمې انسانو یو سړی به بس په دې را باندې ګرانو په اختر کې هم رنگ د رمضانو.